او افغانستان په هر حالت کې یوازې نه دی پریشه د دې سلما بند په خاطر دوی دومره ډیر دی هن لیوال شوی دی. اوس د خبرونو نوبتې له خبرونو وروسته د خبرونې ته دوام ورکو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان بندي کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نرندرا مودی نن په رسمي ډول د سلبام بند افتتاح کړ. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش نه وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند لمرستو د مننې ترڅنګ ویل د سلما بند د بندونو د جوړولو د لړۍ پیل دی او زیات یې کړی چې په نورو ولایتونو کې به هم ورته پروژې پیل شي.
د هندوستان د خلکو حکومت په مرستو د چشت شریف په لوړ باندې د افغان هند د دوستۍ سلما بند افتتاح د هند او هرات لرغونی اړیکې او همدارنګه نن ورځ د دولت او خلکو په کچه د اړیکو د ټینګېدو په معنا ده.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان او هند په دوستی ټینګار وکړ او ویل چې له افغانستان سره اړیکې اوږدمهاله دي او د زړه له تله د افغانستان د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی. دا بند هند په 270 میلیونه ډالر مرسته رغول سوی 240 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري او 15000 هکتار ځمکه هم اوبولی سي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولي دي. د دغې ادارې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه د محل پلټنې روانې دي.
متاسفانه تعدادی از
له بده مرغه د سترې محکمې یو شمېر قاضیان، محرران، کارکوونکي او ځینې هغه کسان چې د سترې محکمې له نوم نه ګټه اخیستله او د کمیشن کار په توګه کار کوو نیول شوي او قضیې تر څېړنې لاندې دي.
هغه زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې شپږ قاضیان، 11 محرران او کارکوونکي 240 نور هغه کسان دي چې د کمیشن کاری په تو نیول سوی دي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې د ولسمشر له سپارښتنو وروسته په دغه اداره کې د فساد سره د مبارزې لپاره هڅې دوه چنده زیاتې شوې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 داعش وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات تېر ورځ د کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې پیل سوي دي چې لا هم روان دي. تر اوسه داعش جنګیالیو په دې اړه څه نه دي ویلي. کوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه یوه ده چې له طالبانو سربېره داعش جنګیالي هم پکې فعال دي. او په اصلاحاتو او هي حکومتولۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي که د فساد پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي نو په هیواد کې به مثبت بدلون رامنځته نه شي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په غونډه کې وویل چې په تیرو 4 کلونو کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه نه ده شوې او ډیره مرسته شوې پیسې حیف او مایل شوې دي. لبل پلو د افغانستان لوی چرانوال فرید حمیدی بیا په همدغه غونډه کې د فساد سره په مبارزې یو ځل بیا ټینګار وکړ. نو د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
راپورونه وایي د سوریې پاوز رقه ولایت ته ننوتلی دی وروسته له هغې چې د داعش د سختریزو پر ضد د روسیې په ملاتړ په پراخو عملیاتو کې پرمختګ سوی د سوریې پاوز دغه ولایت ته داخلیږي. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکزی په بریتانیا کې دی او د جګړې څارنه کوي نن وویل د سوریې د روسیې سختو هوایي حملو پرون د سوریې د هما ولایت لویدیځې برخې چې د داعش په کنټرول کې دي په نښه کړي دي. د دې ډلې په وینا په دې توګه د سوریې پاوز ته زمینه برابره سوه چې د رقه ولایت څنډو ته ځان ورسوي. رقه شهر په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی پاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسیې د بندیزونو دوام ته وهڅوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دغه استازی به سبا او بل سبا له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د خزانه وزارت د تروریزم او مالی استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال ادم جی زوبین به د اروپا د بهرنیو چارو مالی او اقتصاد وزارتونو له چارواکو او د اروپا د خصوصي بانکونو او مالی ادارو له استازو سره وګوري. زوبین به دغه چارواکي واحد سوي څو پر مسکو تر هغو خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې روسیې د منسک موافقې مقررات نوي عملي کړي. دغه امریکایي چارواکي به دغه ورځ په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر اهمیت هم ټینګار وکړي. د اوکراین سرحدي ساتونکو هغه راپور تایید کړل چې پکښې ویل سوي یو فرانسوی له وسلو او مهماتو سره نیول سوی دی. ویل سوي دغه فرانسوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د اوکراین او پولینډ پر پوله نیول سوی غوښتل په پاریس کې په پلان سوې حمله کې دغه مهمات وکاروي. د فرانسې ایم شپږ ټلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې دغه 25 کلن کس د اوکراین د سرحدي ساتونکو لخوا د ده په موټر کې له یوې اندازې وسلې، منفجره موادو، راکټ لانچرو او کلاشنکوفونو سره یو ځای نیول سوی دی. که هم د اوکراین سرحدي ساتونکو یو ویان اولی سلوبوریان نن د دې سړي نیول تایید کړل، خو د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز راپور له مخې دغه کس لا هم د اوکراینی چارواکو په توقیف کې دی او د پاریس په غوښتنه شایي فرانسې ته وسپارل سي. د فرانسې ایم شپږ ټلویزیون د راپور له مخې دغه سړي په پاریس کې د حملې پلان درلود، خو په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. وروسته له هغې چې په تېر نومبر میاشت کې وسلوالو کسانو په پاریس کې 130 کسان ووژل، ورپسې په چې میاشت کې ځانوژونکو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې چاودنې وکړې او 22 کسان یې هلته ووژل، د اروپا امنیتي چارواکو په لوړه کچه هزارات نیولې دي. راپورونه وایي په چین کې د محصلانو په مشرۍ د ډیموکراسي پلوه اعتراضونو د سختو ځپلو د 28مې کلیزې په درشل کې د پلازمېنې پیکینګ د تیان این مین میدان په شاوخوا کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله پولیس د ټولو هغو کسانو پیژند پاڼې ګوري او بکسونه تلاشي کوي چې د پیکینګ د مرکز دغه عمومي میدان ته داخلیږي. په 1989 میلادي کال په زرګونو محصلانو، کارګرانو او عوامو د سیاسي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه وکړل. په سلګونو کسان هغه وخت وژل سول چې ټانکونو او پوځیانو د هغه کال د جون میاشتې د درېیمې او څلورمې نیټې ترمنځ شپه مهال پر پیکینګ یرغل وروړ. په چین کې پر سیاسي اصلاحاتو اعتراضونه منع دي. د خلکو هر ډول غونډه، هغه که عامه وي یا هم خصوصي، منع اعلان سوي دي. د نړۍ د بوکس پخوانی اتل محمد علي د امریکا په ایروزینا کې مړ شو. د 40 کلن محمد علي د مړینې خبر د هغه کورنۍ ورکړ. دی د شلمې پیړۍ یو نامتو لوبغاړی و. محمد علي 42 کاله مخکې تر خپلې یوې بریا وروسته په یو مرکه کې ویلی و:
ما تاسو ته وویل چې زه واقعي اتل یم، زه د نړۍ اتل یم. تاسو ټول زما درناوی کوئ او انتقاد کوونکي مې په ګونډو شوي دي.
محمد علي له 22 کلونو راهیسې د پارکینسن په ناروغۍ اخته و. دا داسې ناروغي ده چې ناروغ په کښې سر او نور ځان نیسي تکیه کولی. محمد علي د اونۍ په پیل کې بستر سو او پرون یې سا ورکړه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د تېرې اونۍ د چهارشنبې ورځ، یعنی د جون لومړۍ د ماشوم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم په میلیونونو ماشومان له زده کړې، کافي خوراکي موادو، روغتیایي اسانتیاوو او نورو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي. ډېر شمېر ماشومان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي مجبوره دي چې شاقه کارونه وکړي. ډېر نور مخکې تر دې چې د 15 کلنۍ عمر ته ورسېږي د ناروغیو له کبله له ژونده بې برخې کېږي. داسې ناروغۍ چې په نورو هېوادونو کې یا بیخي له منځه تللي او یا یې په اسانه درملنه کېږي. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو پر عمومي وضعیت باندې خبرې کوو، که هغه تعلیم دی، روغتیا ده او یا نور امکانات. نو هیله لرو چې په دې خپرونه کې به هم راسره واوسئ. د ماشومانو په اړه خپل پیغامونه د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې سر له اوسه راواستوئ. ستاسې پیغامونه به د خپرونې په لړ کې ولولو. د ټلیفون شمېرې لږ وروسته درته اعلانوو.
سلام های دوباره، ما امید مرزبان را هم بپذیرید. سه روز پیش روز جهانی کودک بود، روزی که شمار زیادی از کودکان افغان حتی از آن خبر ندارند، مخصوصا آن کودکانی که نانآور خانه هستند و در کوچه و بازار کار میکنند. یونسف یا صندوق بین‌المللی پول سازمان ملل متحد برای کودکان در گزارش گفته است که نزدیک به 30% کودکان افغان بین سن 5 تا 14 سال به شکل از اشکال کار میکنند. یونسف در گزارش دیگر میگوید که در جریان امسال جنگ مانع رفتن کودکان به مکاتب شده است. به اساس این گزارش بیش از 370 مکتب در جریان امسال بسته شده و حدود 14,000 شاگرد از رفتن به مکتب در سراسر افغانستان باز ماندند. مسائل دیگر از جمله اختطاف، سوء استفاده جنسی و سربازگیری کودکان برای جنگ از عمده‌ترین مشکلاتی هستند که کودکان افغان با آنها سر دوچار هستند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده، نگاه به زندگی کودکان افغان، راه‌های بهبود زندگی این آینده سازان و تلاش‌هایی که برای بهبود زندگی آنها صورت گرفته بحث می‌کنیم. مهمانان برنامه را تا لحظات بعد به شما معرفی خواهیم کرد، اما چونی برنامه مخصوص کودکان است، آغاز را هم با خود کودکان می‌کنیم. همکارانم در کابل با چند تن از کودکان صحبت کرده که در جاده‌های شهر کار می‌کنند.
ما حمیدالله هستم.
خواه حمیدالله جان، چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالوس پوست میکنم، باز پیش کرایان میباشم.
روزا را چقدر پوست میکنی؟
یک بودی یا کم یا زیاد میشه.
چند سیر میشه؟
سیرش 11 سیر و 101 کیلو این همه قام میشه.
خوی دم یک روز مکمل کار میکنی یا تانست روز خلاص میکنی؟
نه تانست روز خلاص میشه.
نام خدا، خوب تیز کار شدی. خیلی دوالا چقدر پوست میکنی؟
دوالا یک بوجی، یک و نیم بوجی میشه.
خب حال چند بوجی؟
حال یک بوجی.
خب اولا یک بوجی بوجی، یعنی کم شده؟
حال کار نیست.
خب یعنی وقت زیاد کار میکنی؟ از این کار چه خمی میگیری؟
از این هفته 1000.
در خانه خودت کار میکنی یا که از دگام هست؟
هست، یک پدرم هست میکنم.
آی پیسی که میگیری با چی میکنی؟
این را بر مصرف مکتب میکنم.
مکتب میری؟ صنف چند هستی؟
صنف 8.
چطور باز به درس دست نمیتونی؟
خب بس میشه.
داینده چی میخوایی شوی؟
دکتر.
نام مرسی
آقا. کار بود پالشی نمیکنم.
چقدر وقت میشه که بود پالشی میکنی؟
تقریبا یک سال میشه.
غیر از این که بود پالشی میکنی مکتب درس میخونی؟
نه دیگه، پدرم دیران کار میکنه.
باز چقدر پول پیدا میکنی از کار؟
سر پک نمیشده.
خودت سیار میگردی بود پالشی میکنی؟ تو جای موقعت مایه نداری؟
نه دیگه، کسو نمیمونه که بشینیم دیگه.
چی آرزو داری در زندگی؟
آرزو دارم دیگه اگم دکتر مکتر اگم چی هم.
نام ما از خادر.
مصروف چی کار هستی؟
سیگرت فروشی.
در اینجا روز چند قطی سیگرت مفروشی؟
یک 30 قطی 40 قطی میفروشم.
این خریدارای کلان هستن یا بچه های خورد؟
خوردم میه، کلانم میه.
مکتب میخونی خودت؟ صنف چند هستی؟
صنف 6. صبح کی 6:30 میرم 10 بجه میایم. و از 10 بجه تا 7 بجه کار میکنم با خانم میرم.
فایدهت باز چطور است؟ کار میشه نمیشه؟
میشه، یک 300-400 میشه خرچ خونه میبره.
دیگه کی هست امروی دیجه؟
من اسم یک بیادرم هست.
بیادر چی کار میکنه با؟
او هم دمی کار هست، یک 2 نفر هست.
اینجا که سگرت مفروشی، تو روزا شده خود تام سگرت کشیده باشی؟
یک هم دفعه میزنیم.
چطور از باز؟ چیزی کیف داره نداره؟
نه، چیز فایده نداره.
تصویر نسبتاً واضح زندگی شمار زیادی از کودکان افغان را از زبان خودشان شنیدید.
زموشت دیخ پروان ملوانه دید افغانستان در بشری حقونو در خپلواک کمیسون ویند دکتر رفی اولا بیدار در کار و طولنیس و چار وزارت در وزیر سلاکار عبدالفتاح اشرت احمدزی او در آشیانی مؤسسه مسئول انجینیر محمد یوسف. طولو ملوانو تا هر کلای ویو تاسوی تا سوشی بیورسته در تلیفون شمیره لانو چه تلیفون روکی او در ماشومانو پ که پوشتنه لری یا نظر لری زموج له ملمنو سره مطرح کړي. لومړی د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون وایان ډاکټر صاحب بیدار، موږ خو اشاره وکړه چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي، هم مجبور دي چې کار وکړي او هم هغسې امکانات روغتیایي خصوصا نه لري لکه په نورو هیوادونو کې چې دي. په تیرو 15 کلونو کې تر ډیره پورې کار هم شوی دی، خو بیا هم خلق راضی ندی او وای چې خصوصا ماشومان ته زیاته توجه نه ده شوی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون د ماشومان د وضعیت په اړه همیشه راپورونه خپروي. ستاسو په راپورونو کې د ماشومان وضعیت څنګه ترسیم شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت داده چې د په دغه کلونو کې د کوچنیان دا کونو مسله یو هیرشه مسله و کچیر تا داغ دو سی پزیر اخشار منگه اتا مقایسه کو چه دخوز وزیعت و دخوز وزیعت هم نسبت د کوچنیان د وضعیت نه نسبي طور باندې ډېر پرمختګ کړی، ولې اطفال او کوچنیان هېر شوي وو په دغه دوران کې. د بشري حقونو خپلواکو مشن دپاره د کوچنیانو د حقونو دپاره کار کول یو اساسي برخه ده. زموږ موندنې هم ښیي چې واقعا زموږ دا مشران چې چېرته بهر او داخل کې کله د بشري حقونو د مختلفو برخو د پرمختګ په هکله خبرې کوي، نو دا په سر کې یادول کیږي چې د کوچنیانو د حقونو به خصوص د تعلیم حق پرمختګ په دغه کلونو کې ډیر واضح تور باندې وو. د 10 میلیونو، 10 میلیونو، 9 میلیونو کسانو چې مکتب ته ځي ګویا دا غینه ذکر کیږي. خو دې ته کتل پکار دی چې سم نیمای نه زیات 50% نور د دې دغه رقم نه چې واجد د شرایط د مکتب دی هغوی مکتب ته اوس هم نشي تللی. او که چېرته مکتب خوا به تک که ده دام کیفی لحاظ بانه مسئله و چه بندوز فیصد خبال ده وزارت ده معرف اقام خواهی چه سم نیمایی مکاتب سرپنان لریم دغس نور ضرورتونه لکه ده نوی نصاب کتابونه ده معلمینو موجودیت ده مسلکی معلمینو موجودیت دام مسئله به ده جنکانو پا کتابونو که هم ډیره د ناخوالو سره مخی کچیرته تړل کی کچیرته ناخوالو سره مخ کیږي. اول به د جنکانو مکاتبې دا غوې د پاره مسلکي معلمین کم بوت شته ده. 50% جنکۍ په ټول د لاره کې د 12 سنت چې راسیږي خپل مکتب پریدي د مختلفو وجوهاتو چې هغه تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، کچیرته لازم و په هغې باندې خبرې وکړو. یعنی د تعلیم حکم په دې وروستي کال کې د ناخوالو سره د دې په اساس باندې هم ورته مشکلات راپېښ شو چې ځینې جنګونه د جنګونو پراختیا او د امنۍ کډوالتوب لکه د هلمند په منطقه کې او د ننګرهار کې د ذات الباني جنګونه چې کله د مختلفو ګروپونو ترمنځ وشو، د قندوز حوادث لکه نور دغسې حالات، نو اوس خپله د معارفو د نړیوالې ادارې دا وایي چې 309 یعنی یو کم 301 مکتبونه په 2015 کال کې تړل شوي دي او 109,000 متعلمین دینه متاثر شوي دي او 600 معلمین بیکاره شوي دي د دغې وجې نه. دا د معارف برخه کې د صحت په برخه کې هم هغه نسبي پرمختګ چې شوی طبعا د مور د ماشوم د مړینې ډېرې نسبي یو کمه فیصدي شته چې په هغې کې کمواله راغلی په دې مرګومیر کې، ولې د واکسین تطبیق چې بیرته وګورئ نو 40% همیشه زموږ په ټول افغانستان کې په هر کمپاین کې د واکسین نه پاتې کېږي. خلک د پولیو واقعات نور هم زیات شو. دا هغه مسایل دي چې د اطفالو ته راپېښ دي. خو منګه سکل چې کله د اطفال یا کال په کال په افغانستان کې دغه نړیواله ورځ منځو د اسی پذیر اخشارو د اطفالو باره کې خاصتا د شاخه کارونو کې چې اطفال مصروف دي د هغوی په هکله باندې ډېر توجه په دې کال کې هم چې سره دغه نسبي پرمختګونو ځینې داسې مسایل شته ده چې اطفال اوس ډېر 30 انواع د اسی پذیرۍ د اطفالو په افغانستان کې تشخیص شوي دي چې دا معتاد اطفال دي، نابینا اطفال دي او هغه اطفال چې ګدایګري کوي، هغه اطفال چې کار شخه کارونو کې مصروف دي، نو اطفال په منازعه کې دي، اطفال چې د مورګانو سره په زندانونو کې پراته دي. دریشت انواع چې ټولو ذکر دلته ډېر مشکل دی. خو دا ښایي چې د دې ټولو نه زیات کارګر اطفال هغوی چې کور ته نفقه وړي او کار کوي په د فزیکي لحاظ باندې، رواني لحاظ باندې داسې کارونه شخته دي، دا ډېر د خواشینوونکی ارقام لري. د 2 نه تر 3 میلیونو پورې اوس خلک وایي چې په افغانستان کې کار کوي. زموږ ارقام هم ښایي چې موږ د هغو اطفالو نه پوښتنه کړې او څه موده مخکې موږ یو سروې کړې ده، 25% اطفال موږ ته وویل چې یو نوه رقم باندې دي او کار کوي او په شخه کارونه کې بوخت دي.
تشکر جناب بیدار صاحب. برداشت شما چه هست؟ در چند سال گذشته حکومت افغانستان به حد کافی تلاش کرده که تعدادی کودکان را که کار میکنن کمتر بسازه یا که در زمینه درس و مکتب برشان فراهم بکنه، یا همه تهدیدهایی که کودکان با او روبرو هستن شما از اونا نام بردین با اینا مبارزه بکنه؟
والا در این سالهایی که گذشت بخصوص سالهای آخر کمی توجه به ایسا به خصوص حکومت جدیدی که زمان روی کار شد به وزارت کار امور اجتماعی که مستقیما در ارتباط همه اطفال کارگر و اطفال شاخه کار مصروف خدمت هستند و کار هستند یک پالیسی جور کردن و پالیسی های در روی دست گرفتن، ولی همه این مسائل متاسفانه که خیلی کارآمد نبوده. شما به یاد دارین که در ارتباط اطفال گدا و تگدیگری که مصرفت گدایی را دارن هم یک فرمان تصویب شد که گدایی و تگدیگری در افغانستان مورد ممانعت قانونی قرار گرفت که اطفال باید جمع‌آوری میکردن. وزارت کار و اجتماعی و کلانسالا را باید کسی ادایی میکنن باید جمع‌آوری میکردن در چارچوب اداره محترم اسلامیاشت، ولی این کار در کابل یک تلاش صورت گرفت ولی نتیجه نداد.
تشکر
به در صاحب تشکر که در منازعه هستن، یک قانون تصویب شد ولی یک تعداد اقداماتی هستن که خیلی سمبولیک هستن، وضعیت واقعی اطفال خوب نشد.
تشکر جناب بیدار صاحب. عبدالفتای اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی افغانستان هم از طریق تلفن با ما هستن. جناب اشرت صاحب، سخنهای آقای بیدار را شنیدین، پاسخ شما به این سخنها چی هست و آیا پالیسی هایی که ساختین، قوانینی که آماده شده، چرا جنبه های عملی و مؤثر نداشته؟
تشکر بسیار زیاد. عرض سلام دارم برای شما، برای جناب بیدار صاحب و برای جناب یوسف صاحب که مهمانان گرامی برنامه شما هستند و همچنان به تمام شنونده عزیز. برنامه شما خوب را روی دست گرفتین، واقعا سوژه خوب است. ما در کل ایده میپذیرم اطفال در افغانستان آسیب پذیر بودن، واقعا هم یعنی فعلا هم در بعض مشکلات اینا دست پنجه نرم میکنن و واقعا فعلا هم با بعض مشکلات اینا مواجه هستن. لیکن ما مخالف یک چند نکته را که جناب بیدار صاحب یادآوری کردن، مخالف بعضی که پرزن هستم، میخوایم بوره تصحیح بکنم. اینا گفتن در چند سال اخیر برای اطفال اصلا کار نشده و همچنان یک موضوع دیگه که اینا بالاشن بحث کرد که در حدود 50% از اطفال فیلن بر به مکتب نمیره. ببینین در افغانستان ما تقریبا در اواخر سال 2014 یک سروی را داشتیم به نام NRBA. در این سروی نشان داده شد که در کل نفوس افغانستان در حدود 27 میلیون نشان داده شد و 27 میلیون در حدود 14 میلیون از این اطفال تشکیل میدن. البته وید از اطفال است که سنین از اونا از 0 شروع میشه تا 18 سال. وقتی که قانون افغانستان شما میفهمین که سن 18 سالگی رو وقتی که یک فرد پوره میکنه بعدا از طفولیت اونا خارج میشن. خب از جمع 14 میلیون چه رقمی که ما پیش خود داریم، در حدود 9 میلیون از این فرند قابل مکتب رفتن هستن. اینا در دیتابیس وزارت معارف ثبت و رجیستر هستن، اینا با مکتب میرن. باقی 5 میلیون از ایره که در اینا در تحت خط فقر بودن، اینا رو ما در حدود 30 میلیون از ایره شناسایی کردیم. وزارت کار امور اجتماعی با تلاش‌های بسیار جدی که در حدود با 191 مؤسسه که با ما همکار هستن، با همکاری از اونا تونستیم داره شناسایی بکنیم. برای وزارت ما چیزی که بسیار مهم بود شناسایی از اونا بود. ما فعلا خوش بختانه تونستیم 30 میلیون از اونا شناسایی کنیم. برای 3 میلیون ما تونستیم که امکانات بسیار خوب را فراهم کنیم، از موضوع درسشان گرفته، موضوع بودگاهشان، موضوعات بسیار دیگه. مثلا بسیاری از فامیل از اونا شاکی ازی هستن که نمی بچه یا دختر ما که نا وقتی که در کار شاخه یا هر کار دیگه که نا در بازار مصروف هستن، خب بینمی ناناور فامیل ما یا بر ما یک لغمنان پیدا میتن. ما تانستیم که امو فامیل های زنان را هم تحت برنامه خود قرار بتیم و فامیل های زنان را هم حمایه کنیم تا ای که امو فامیل زنان هم تو موضوعات را
احمدزه سب او باشه که ریشه در توضیح که تصیب چه شکل سرال دوی سر مرسته کرده یا حمایت مکرده دری میلیون دیر زیاد شمیر دی.
واقعا ډیر غچ مې ده. زه د امغه لپاره ډیر په ډاډ سره ویلې سم چې یعنی د کار او ټولنیز چارو شهیدان او باندې وزارت لپاره یو لوی لاسرونه ده. د داسې مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې د کار وزارت یوازې پالیسیان جوړ کړی دي، خو دوی دغه د تطبیق په برخه کې کار نه دی کړی. وګورئ د 3 میلیون سیستم یادونه کوم، از ما ته تیر ورځ هم زمونږ د اجتماعي موینیت هغه یو راپور چې مولیده د 3 میلیون نو زرخم یعنی لوړ شوی ده. زیات دې ده خوشاله چې شکر ده د وسنۍ رهبری او زه دا ویل شم چې
بله. خو سوال دا دی چې په څه ډول سره آیا په څه ډول تاسو د دوی سره مرسته کړې ده؟ کله مرستې ډول توضیح کړئ.
ما مخکې یادونه وکړه سه، یعنی دوی کله چې موږ په لومړي قدم کې اول خو زمونږ د پروګرام د افغانستان په تلوریس ولایت کې ده، یعنی په هر ولایت کې زمونږ اداري دي، از بیا هر ولایت کې موږ خپل ریاست لرو. د امغه ریاست تر چتر لاندې موږ هغه همکاري مسین چې ما یادونه وکړه په هرځو ده کې دوی کار کوي په ولایتونو کې. د دوی امغه هڅې دي چې په ښار او بازار کې د دغه ماشومانو پیژندنه کوي، وروسته روانه وي هغه ځانګړي مرکزونه چورته جوړ شوي دي، په هغه مرکزونو کې دوی ساتل کېږي، په هغه ځای کې دوی روزل کېږي. وی ته هغه امکانات ورته چې موږ کوم شی ته غواړو، یا هم هغه زموږ پالیسي په مطابق کوم شی ته موږ په نظر کې نیولې دي، هغه په دوی باندې غواړو چې عملي کړو. او نو ټول دې ته مهمه ده چې زه یو کس زیره بل هم خپل هیوادوال سره رمه چې موږ د یو نوی پروسې پیل چې تازه موږ تقریبا تیر اونۍ په د خپل د خاغری وزیر صاحب د په لاس یانه پروسه افتتاح وه په بلخ ولایت کې زمونږ د نوي پروسې فایل و چې وو مختص سرازي یو بل لار هم فایل کو او وکول چې دغه لار نه کومه څومره ګټوره تمامي دي د ماشومانو لپاره چې هغه یو ښه پروسه ده او واقعا مونږ دغه نه ان شاء الله یو ښه پکښ نه شي
جناب اشرف صاحب یو سوال اینجا مطرح شد مطرح میشه یک سوال اینجا مطرح میشه که 3 میلیون کودک چیزی نزدیک به 10%
سوال جواب
چون موضوع موضوع مشخص به همین 3 میلیون از بعد از اون میریم به موضوع دیگه که صحبت میکردین اشرف صاحب محترم وقت خواهید داشت 3 میلیون چیز نزدیک به 10% نفوس افغانستان هست اگر این 10% نفوس افغانستان تحت پوشش شما هست پس این کودکایی که روی جاده ها میگردن گدایی میکنن کار میکنن یا ای که در جنگ استخدام شدن اینها از کجا شدن
ببینین امی موضوعات شایعات جنگ را که بعض دوستا یا بعض رسانه از یادآوری میکنن من این رد میکنم شاید در سالهای پیش بوده لیکن فعلا من تازه ارقام که پیش ما رسیده در سال 94 یک سروی که ما کردیم در این مکمل جدول دین امی فعلا هم پیش ما است هم توی یک آمار اصلا ما نداریم در موضوعات تجاوزات جنسی در بعض موارد دیگه پیش ما هست البته ارقامش پیش ما رسید شما خواسته باشه من به شما یک و یک برتون میگم لیکن در موضوعات جنگی چیزی وجود نداره لیکن باز هم من یک موضوع دیگر به شما اشاره میکنم ببینید از جمع 14 میلیون که من به شما گفتم 3 میلیون ما شناسایی کردیم 9 میلیون هم در معارف ثبت اونها هستن اونجا دست میخورن باقی 2 میلیون که باقی میمونه ببینید 2 میلیون هم شما یک رقم بسیار کم فکر نکنید یک رقم بسیار بالای است این قابل تشویش است برای اداره ما که ما چطور میتونیم با ادارات همکار خود تلاش میکنیم تا این رقم 2 میلیونی را هم باید پایین بریم اینمی شما که یادآوری کردین در شهر و بازار وقتی که اینا دست به کارش واقع میزنن درست است من میپذیرم اینمی کسایی که مثلا دست به کارش واقع میزنن این 2 میلیون هستن که اینا از ما باقی موندن ما در تلاش بسیار جدی خود هستیم تا بتونیم امیر رقم 2 میلیونی را هم به صفر برسانیم وقتی که شما به این خوب میفهمین افغانستان هم یک کشور است که انوز از صفر ما شروع کردیم و در حدود 15 سال در گذشت 15 سال وقتی که ما از جمع 14 میلیون این رقم به 2 میلیون رسانیم فکر کنم یک دستاور بسیار بزرگ
بله واقعا درش میرده اما زیسه آقا دی تاسی دی بلخ دی پروژه پر ارتباط به هم روست نوبت درکو وست به دی انجینیر صاحب محمد یوسف نظر و رو شاغل انجینیر محمد یوسف دی آشیانی مؤسسه مسئول دی انجینیر صاحب که تاسی زمو جاوردون کتا دی آشیانی مؤسسه پا عرب ویشی چمره ما شمان پا دی آشیانه که ساتل کیشی او آیا تقاضات شته نور هم
تشکر مننه ز خپل نوبت سره خپل نیکی له سلامونه درنو ملمنو او دی رادیو محترم او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم دومره ویل شم لکه چې بیدار صاحب ویلې یا احمدی صاحب ویلې په افغانستان تو وکن یو شای چې تر اوسه پورې ډیر هیر شوی وو او په هغه څوار لاسو کالو کې زیاته توجه ورته نه و د ماشومانو برخه وه چې په دې برخه کې واقعا ډېره یعنی دا هسې هم نه شو ویلی چې مطلق کار نه و شوی او داسې هم نه شو ویلی چې یعنی ماشومانو برخه ته توجه شوې وه ماشومان بیخي هېر شوي وو خو خبره راغله په دې کې هغه کوم کارونه چې په دا 14 کالو کې شوي یا اوس په پلان کې نیول شوي دي او په نظر کې دي د ماشومانو د ستونزې د حل دپاره په هېڅ صورت سره سل په سلو کې ځوابګو نه دي ډېرې ستونزې لري ماشومان چې په افغانستان کښې ماشومان ورسره لاسه ګریوان دي لکه دغه 2.5 میلیونه ماشومان که موږ یادوو چې هغه شاخه کارونه سر ته رسوي دغه 2.5 میلیونه ماشومان سبا 2.5 میلیونه میندې او پلرونه دي چې د دې دپاره لوی د افغانستان دپاره بیا لویه ستونزه ده او د هېواد په کچه ده بیا خپله د کورنیو دپاره او د دې ځوانانو دپاره بیا لویه ستونزه ګرځېدلی شي خو د اشاني مرستې په ارتباط درته وایم چې هغه کومکونه چې په خوا وختو کې لکه چې دونرانو زیاتره د ماشومانو په برخه کې علاقه درلودله یا بعضې بودیجې او پروګرامونه وو هغه همره علاقه نه شته ده یو ځینه علت خو یې دا دی چې هغه د شیکاګو او توکیو په کنفرانس کې د افغانستان حکومت چې کوم اولویتونه بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي وو په هغو کښې د ماشومانو د ستونزو په هکله شی نه وو یعنې ماشومان په اولویتونو کښې شامل نه وو چې دا یوه لویه ستونزه ده خو زه هیله من یم چې نوی حکومت دغه برخه ته زیاته توجه وکړي او په خاصه توګه د ماشومانو د محافظت لپاره مشخصه بودیجه په راتلونکي کال کښې که په نظر کښې ونیوله شي دا به انشاءالله یوه د حل لاره وي خو اشانه کښې اوس تقریبا موږ په بعضو ولایتو څو ولایتونو کښې چې کار کوو سربیره په دې چې ډېرې ستونزې لرو. تقریبا په حدود درې نیمو څلورو زرو ماشومان زموږ سره مختلف برخو کې
منظور دا و چې آیا نور تقاضا هم شته؟ له دې تقاضا نه هم معلومیږي چې څومره ماشومان
که موږ د کابل ښار ته وګورو تقریبا د شپېتو نه تر اویا زرو پورې ماشومان کار کوي د کابل په ښار کې. او دغه تعداد په بدو حالتو کې په موسمي شکل باندې دا کله زیاتېږي، او په هغه حالتو کې په بد ځای کې چې جګړه دوام پیدا کړي کوم خلک چې بېځایه کېږي، بیا د هغې ماشومان هم خو لویو ښارو ته چې راځي هغلته بیا د لویو ستونزو سره هم لاس وګرېوان کېږي او د سړکونو په سر کار کوي. دې ته تقاضا ډېره زیاته ده چې هغه ماشومان چې
یو بله مسله دا هم ده انجینیر صاحب، هغه دا ده چې یو شمېر ماشومان چې کار کوي که هغه له کاره په زور را وګرځول شي ممکن یوه کورنۍ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي، له نفقې بې برخې شي. منظور مستاسو نه دی، منظور مستاسو آشیانه منظور نه دی، نور ادارې مثلا د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا کومه بله اداره.
زه وایم چې که چېرته موږ غواړو چې د ماشومانو ستونزې حل کړو، هغه کورنۍ چې هغه په خپله د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د اقتصادي نگانه، یا هغه کورنۍ چې معلول غړي لري یا په مخدره موادو باندې روغ دي، یا اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی او د مجبوریت له نگانه ماشومان د سړکونو په سر کار کوي تر څو هغه کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي، نو د دوی لپاره داسې پلانونه په نظر کې ونیول شي تر څو کورنۍ حمایت شي، چې د کورنۍ د طریقه هغه کورنۍ پخپله په خپل ځان باندې متکی شي او د دوی ماشومان وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي. موږ بعضې پروګرامونه پخوا درلودل چې د کورنیو حمایت و، او یو پروتوکول به هم د کورنۍ سره امضا کوه، هغه دا و چې هغه کوم کسب و کار چې د کومې کورنۍ بزده و د هغې لپاره مې ورته قرضه ورته ورکوله، او د دوی ماشومان به هم ښوونځی ته معرفي کول او په ښوونځی کې به هم تر خپل نظارت لاندې نیول چې د ماشوم نه په کار کې دوی ګټه پورته نه کړي او په خپله باندې کار وکړي، یو څه عاید په لاس باندې راوړي تر څو وکولی شي هغه خپل ورځنۍ عیشه او عبادت په خپله وکړی شي. په هیڅ صورت سره تر څو چې کورنۍ حمایه نه شي د ماشومانو کار موږ په افغانستان کې نه شو درولی، ځکه چې
ډېره مننه. په همدې موضوع به هم ستاسو نظر واورو چې د ښاغلي اشرت احمدزي مخکې وویل چې د دوی وزارت شاوخوا درې میلیونه ماشومانو په همدې شکل سره حمایت کوي، دا د دوی پروګرام څومره کامیاب دی؟ تاسو مخپله تجربه شریکه کړئ. خو اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکي کولی شي چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 او یا هم د سکایپ له لارې په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.radio.azadi باندې له موږ سره تماس ونیسي، او همدارس د افغان بسیم 1 شمېره په یاد لري، له دې طریقه اس ام اس راستول شي. تر اوسه پورې لا هم د سلما بند په ارتباط پیغامونه را رسیږي، خو نور موږ په دې موضوع بحث نه کوو. د ماشومانو د وضعیت په اړه که هر نظر لري یا پوښتنه لري نو له موږ سره تماس ونیسی.
بله، پس از یک وقفه کوتاه و مهمان ها و شنونده ها برمیگردیم.
شیبه به شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته، و ما روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. چشم برای تلفن های شما هستیم 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تلفن ما هست. موضوع مورد بحث ما هم وضعیت زندگی کودکان در افغانستان هست. از طریق سکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام خدمت شما آقای مرزبان و خدمت همکار شما و مهمانان و شنوندگان شما. کریم
تمام است، شما سلام علیکم. کریم وطن دوست، خوش آمدید به برنامه.
شکر شما که آقای مزمان امروز در مورد کودکان افغانستان پروگرامتون پروگرام گرفتین. در امروز واقعا که همین اطفال یا کودکان که در افغانستان بسیار با مشقت روبرو هستن و کارهای شاقه را میکنن و ما خواستم که در هلمند که بسیار با کارهای شاقه روبرو هست آقای مزمان، ما خودیم که دکان ما کلم بار که میبریم یا مثلا گودام به دکان میریم یا بار مشتری خود میدیم با مادمای کلان نمیدیم، به کودکان میدیم. کودکان که داخل شهر بار میبره بسیار زیاد است، مثلا با کراچی دیسی مثلا 8 سال 9 سال 10 سال 6 ساله به حد هستن و حتی اکثرشون چپلک هم با پای خود ندارن، پایلوچ هستن چون وضع اقتصادیش مثلا خراب است، نه از ولسوالی آمدن جنگ است اینجا آمدن، اینا بار میبرن بسیار با پول کم دیگه، واقعا وضعش خراب است که بسیار تعداد زیاد است.
یک چیز دیگه میخوام ترجمه میتین و کودکا بیشتر این کارا را بسپارن تا به
بزرگا. دل آدم میسازه به خاطر اینکه نه گنجم گرمی سرلوچ پایلوچ میگه تا چپی ندارن، چون زمیناشن به اطراف که بوده از اونجا فرار شدن، اونجا در مرکز آمدن، اینجا مثلا اولی دارن مثلا نه به کرایه میدن، پدر مادر مجبور است نارن میگه برن تا شب کار کنن، هر چیزی که میکنن برسه لایک کم اوانی بیارین که مثلا ما کرایه اولی بتین خرج نان بتین، اینا مجبور هستن. و یک دیز اینا اکثر از آقای مزبان نه شکار میشه، شکاری بعضی نه از نافی استفاده جنسی میکنه، اکثرش ما میشناسم نار میبرن مثلا پول میده از نه بعد از نه استفاده جنسی میکنه. باور به خدا کنین که ما بچش نفر خود دیدیم چندین از نارا که این به پیشش میخواد دیدیم که سرده تجاوز جنسی میکنه، باز نار میبره پول میده در مقابل پول زنا تجاوز جنسی بالا زینه میکنه که بسیار زیاد است تعدادش. و یک دیگه دیگه زنا کس آقای مزبان میره بشید به طالبان میپیونده که حدودا ام 13 و 12 ساله تقریبا استش به طالبان همونجا میپیونده. و جالب است آقای مزبان که همکارش ما ام شنوند ام مهمانش ما گفت آقای احمدزاده گفت که ما اگر شناسایی کنیم میره به سه میلیون چقدر داریم، گفت که شناسایی کنیم میره به ام چیز خود که دفتر خود میره به اونجا چیز راهنمایی میکنه. اگر میاد بخواد می
متاسفانه دی وطن دوست هم تلفن قطع شد.
خب در اصل هدف اینایی بود که در هلمند وضعیت چگونه است و توجه جناب آقای احمد زهیر هم به ولایت هلمند میخواست جلب
او دا وضعیت نه صرف داخل که ده بلکه یو دی چین دی تلویزیون یو فلم تازه ولیدو چه دی بلوچستان په سرانان کمپ که دا یو راپور جوړ کړی او په دې راپور کې ویلي چې د دغه کمپ اوسیدونکو شمیر ډیر زره دی او سرمعلم دی یو شونځي وایي چې په اول صنف کې کسل کسې تر دولسم پورې څلور کسانه پاتې کیږي او اکثره لوڅې پخې آتا شونځي ته ځي دومره بد وضعیت لري او اکثریت ماشومان په داشونو کې کار کوي او یا خختي جوړوي. بل اوریدونکو د سکایپ لري لرو مهرباني کوي مهربانی کوئ د سکایپ لارې تاسو خبري کولای شئ.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و
سلامت
جناب آقای هاشم مترش، خوش آمدید.
سوال بسیار کوتاه دارم، سلامت باشین.
تشکر.
ما ارقامی را شنیدیم که بر مبنای از او اطفال افغانستان یک تعداد معتاد هستند، میشه که مسئول محترم بگوین که چقدر اطفال معتاد ما داریم در افغانستان و با مواد مخدر اطفال معتاد داریم یا نداریم؟ اگه دارن به چه شکل؟
تشکر سرش
بر مننه چه لند سوال موکو ده تلفن لاری موریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
سلام علیکم، نون سرگلانگار نوشتان اولاد مرکز پیتر
امریکا. مهربانی کوی سر. مهربانی صاحب
زنا تاسو دا د ماشومان د ډېر سخت روانند د کله دا څه چې مخکې د کارځي د په وخت کې د پروژې ملي کوسن کارونه وو سره پروژې را کارونه باندې شوې دي، مجبور شو خلک د ډوډۍ څه پروژې خلک ځلې شوې پروژې کارونه باندې په تاسو ولاړ دي.
نو کار نشته نو بنان ماشومان هم مجبوروي چې کار وکړي، ستاسو منظور ده؟
رانده چې تاسو ورکه شو حال زل ور سره کوي دوی چې کار پیدا کوي او نه فقط ما هم تراوی
صحیح. ډېر زیاته مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو هم شته بیا مېلمانو ته ورځو، مهرباني کوئ.
سلام علیکم، بفرمایئ، رادیو آزادی هست.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام، خوشخوی صاحب، مهرباني کوئ.
سروان صاحب جوړ په خیر. سروان صاحب د بلند پښتنه وکما سروان صاحب مونږ د خلکونو کې په موټرو کې یعنی په ملي بس موټرو کې دا واړه ماشومان د خلکو په جیبونه شکوي، په دې باره کې که د اطفالو دپاره د پوهنې وزارت یا د حقوق بشر یعنی زما د محترم میلمنو څخه دغه سوال دی چې دغه ماشومان چې په موټرونو کې ګرځي او د خلکو جیبونه شکوي او او هغه ماشومان چې ځینې مخدره مواد پلورون کې په مخدره مواد اړي او دوی ته مخدره مواد په لاس ورکړي چې تاسو دا راته خرڅ کړي چې تاسو نه پولیس نیسي او نه معسكر نیسي او نه په تاسو باندې څوک اشتباه کوي. د دغو ماشومانو دپاره د حل لاره څه ده چې دوی په موټر کې جبونه ونه شي کوي او په مواد مخدره باندې لاس را وانوړي. همدارنګه ځینې ماشومان دي صاحب چې د ځینو دوکانونو څخه غلاوې کوي. دا ټول د مجبوریت او یا هم د نه درلودلو چې په کور کې څه نه لري د دې وجې د لاسه دا کارونه کوي. نو د دېو دپاره ورته تاسو څه تصمیم نیولی دی؟ بیدا صاحب ته مې سلام دی، احمدزي صاحب ته مې سلام دی او ټولو ته مې سلامونه.
سلامت اوسئ، کور مدان خوشحاله اوسئ.
خب حالا به سوال هایی که شنونده مطرح کردن از طریق تلفن میپردازیم. بیشترین سوال ها متوجه جناب اشرت احمدزی میشد که مشاور وزارت کار و امور اجتماعی هستن، اما فقط چند سوال مختصر بوده نزد که به آقای رفیع الله بیدار هم متوجه میشد. مثلا همین که در افغانستان چقدر اطفال معتاد وجود داره، ارقام آماری که شما در دست دارین چی است؟ جناب بیدار صاحب بفرمایید.
وقدریست که اعتیاد رو به رشد است در افغانستان، به خصوص در جمله اطفال هم مصروف به پدیده شما هستن. چند سال پیشتر ارقامی که ارائه شده که سریعا در حال رشد هستن، 300 هزار اطفال معتاد قلمداد کرده بودن که فعلا این تعداد نظر به بیجا شدگی فامیلایی که در اثر جنگ صورت گرفته متاسفانه که و کسایی که مصروف هستند در خرید فروش مواد مخدر، یعنی امکان زی موجود هستند. اول خود در مجموع تمام همه 23 نوع آسیب پذیری اطفالی که موجود هستند چانس زیر موقعی زیر داره که گروه های تباهکار از این استفاده بکنه، از این محرومیت زیاد، از این مشکلات زیاد، و بخصوص او اطفالی که چترهای حفاظتی بیشتر ندارند چون بیجا شدگی در حالت جنگ و یا سایر کارهای شاقه‌ای که میکنند. در پلیس یک مسئله یک مرض اجتماعی دیگه هم دارن که یا تجاوز جنسی مسائل، هر یکش معرض خطر هستن و هم اعتیاد و بخصوص این مسائل به اطفال که نابینا هستن، اطفال که معلول و معیوب هستن یا اشخاص دارای معلولیت هستن، این مسائل هستن که دامنگیر هستن. یعنی مصیبت یک باره نمیاد بلکه چند باره. و زمانی که ما راجع به اطفال کارگر و یا اطفال شاخه کار فکر میکنیم و یا معلوم میکنیم در سطح افغانستان، این هم در نظر بگیریم به شکل عنوانی در مزرعه کار میکنن از گذشته ها به اصطلاح. ما بسیاری اوقات همی اطفال که عصری به شکل عصری نه یا بود پالش یا نفهم در شاپ یا ورکشاپ کار میکنیم یا رئیساب میکنیم، ولی تمام اطفال که در مزرعه کار میکنن برای پدران مادرانش کنن که در اقتصادشان کار بکنن و رشد فیزیکی و جسمی جا برابر نیست به او کارهایی که درست. و هم اطفال شاخه کار هستن.
دیر مننه بیدر سب احمد زی سب استاس و نوبت دیر پشتنی تاس تا متوجه یا و مسئله چی وابردون که مطرح لنورستان چخه اغا داوی چی است پخوا پشان کار نشته نو چی کار روزگار نوی کورونه مجبوری شد چی پا ماشمان و کار بکی نور پشتنیم تاسی آوری دلیدی که مو پیاد نوی در پیاد بیکو.
ډېر زیاته مننه کوم. بلې و ما پوښتنې د دوستانو واورېدلې. خب زه غواړم چې د دوستانو هر یو پوښتنې ته ځواب وایم. د ماشومانو د کار په اړه وګورئ، ما مخکې یادونه ترې وکړه د ماشومانو موږ ورته خپلې هلې ځلې ډېرې جدي ګڼندې کړې دي او خپلې هلې ځلې کوو تر څو پرې چې له دغه ستونزه نه موږ خلاصون پیدا کړو او وکولی شو چې دغه ارقام چې موږ ته اوس یعنې د اندېښنې وړ کوم ارقام چې دي د 2.5 میلیونه د 2.5 میلیونه مګر نور هم صفر تر ورسو. وګورئ تاسو که نورې نړۍ ته هم پام وکړئ، لکه اروپایي هیوادونو، امریکایي هیوادونو یا د آسیا ځینې نور هیوادونو ته چې ډېر پرمختللي دي، یا هغوی هسې هیوادونه دي چې د اتوم څښتنان دي، مګر تاسو بیا هم وګورئ د ښځو حالت په هیواد کې، د ماشومانو حالت په هیواد کې، یعنی هر یو یې ځینې ناخوالو سره مخامخ دي. اوس په افغانستان کې چې موږ یعنی کلونه کلونه جنګونه تیر کړي دي او دغه اوس هم موږ په یو جنگ د پلی حالت کې د اوس هم موږ وخت کې او نو فکر کوم چې اوس موږ دغه رقم چې 2 میلیون ته لسوال 3 میلیون راټیټ کړی ده، په کوم د پخوانی دولت او بیا په خصوص د اوسنی دولت خپل حالې زیاتې ډېرې جدي روانې دي. زه دا ډېرې ولوي لسته الله سره وړاندې کړم. خو دغه چې 2 میلیون ته اوس هم په سخت شرایط کې وخت لري، اگر هم دندي هیواد بچندي، اگر هم مخکې هغه د دوست خبره دندي هیواد راتلونکي مور پلار دي، یعنی دا باید موږ ومنو او د هغه بچانو د دغه زوریدي حالت ته باید پای ټکی کړو او دغه حالې ځلې چې موږ کو دا باید نور هم ګڼندي او ډېرې چټي کړو. زمونږ یو دوه سوال کړو د ماشومانو د موتاد کېدلو په اړه، وګورئ موږ په دې برخه کې ډېرې چټي حالې ځلې کړې دي. په 1390 کال کې باید وایم موږ چې کوم ماشومان وپېژندل او د هغوی تداوی مو کړی ده، تقریبا 150 تنه ماشومان دي. یا څو 50 سره ماشومان مګه وو پیژندل چې دا معتاد دي او دغه مو درملنه وکړه، او هغه قضایاوي چې مونږ ته راغلي دي او هغه مو یعنی په مجموعي توګه نور څه وو پیژندل او هغه مو اوس هم تر درملنې لاندې تقریبا یو شپېته نور ماشومان دي، البته نارینه، او تقریبا شاوخوا 50 تنه انجونې چې مونږ هم پیژندل دي تازه او هغه اوس د درملنې لاندې دي، او ان شاء الله چې وبکوري سوسه دي بلکې نور هم غالي زره چټي کو. همداسې موږ سره بشپړ عوامات پور سره موجود دي، چې په جنسي برخه څومره تجاوزات شوي دي، سوء استفاده د جنسي څومره شوي دي، یا قاچاق، اختطاف، یا هم اجباري ودونه، یعنی دا ټول موږ سره مکمل او بشپړ ارقام دي. خو په راتلونکي خپرون کې ان شاء الله په مجموعي توګه ان شاء الله تاسو وایم. یو بل دوست پوښتنه وکړه د کیسابوري په برخه کې، وګورئ منګه څوره زم مخکې چې د ماشوم نړیوال ورځ ول منځره، نو په دې دی ورځ ول منځله منګه د نور کلونو په پرتله یو ډیر لوی توپیر سره ول منځله، او په دې ځای کې په دې پروګرام کې منګه دولت ته څو ډیر مهم وړاندیزونه تلل چې په دې نه دولت منګه دا غوړی او دا وړاندیزونه منګه سره ومني. ته په دې بس کې یو مهم برخه او هغه اولین وړاندیز چې منګه د افغانستان اوسنی دولت او هغه د بدامنۍ مخنیوي و چې زین ماشومان توس په کلیو باندې کې دي، وګورئ لزین په دامنې سره مخامخ دي او هغه وجه ده چې وای په کلیو باندې کې زویدل کیږي او په مغز کې غوي دي درس نه لري پات کیږي، او یو غټ فکر دي توس درس نه لري پات ده، هغه علت یو وجه هم دغه شیدا او د بدامنې بل اړخ ده چې دغه علت د دوه سه اشاره ورته کړی چې صبري یا غلا یا یو شی یا بشي دا ټول وقته زمانه ما او د منګه قوی ملاتړ دي. هر اداره په واځ توګه نشي کوي، کله د کورنۍ چارو وزارت مخکومه نو امنیت کې واځ کورنۍ چارو وزارت نشي کوي، د ملت او د نور اړینه خبره ده. نو په دې ځای کې مونږه اولینه ماده چې پیشنهاد وکړه د امنیتي ادارو ته څنګه دا و چې مونږ سره باید دوی د امنیت په برخه کې یو قوي مرسته او قوي ملاتړ زموږ وي. زموږ دوم پیشنهاد و چې او دا غلطه سوده زموږ په لاده چې مونږ ته د ماشومان په برخه کې اصلا یو افغاني بودیجه هم نه لرو، نو مونږ د دولت لپاره وړاندیزو چې همدغه تیره د کابینت جلسه د پرېر خوشحالي سره ویل سم، او زه ډېر زړه مننه کوم د خغلی ولسمشر نه زموږ دغه وړاندیز دوی په ورینتندې ومنه، او په دې برخه کې د مالی وزارت دنده وسپارنه چې په راتلونکي مالی کال کې باید د ماشومانو لپاره یو ځانګړی بودیجه باید علایسي او یو بودیجه باید ورکول شي. ان شاء الله زه دا د وخت او خلکو ته د دې بودیجه په ورکولو سره ان شاء الله زمونږ د ماشومانو دغه یو لوی سوده حل کیږي.
زنده باشین جناب عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان. خب حالا چند دقیقه از برنامه باقی مانده، در این چند دقیقه در رابطه با کارهای صحبت میکنیم که برای کودکا شده. تا به حال از مشکلاتشون صحبت کردیم، حالا هم صحبت میکنیم که چه کارهایی شده و در کدام بخش ها هم تا حد پیشرفت شده در بخش زندگی کودکان. شروع میکنیم با فعالیت شخصیت سال 1389 رادیو آزادی که فرهاد دریا بود. این هنرمند سرشناس افغان به خاطر فعالیت های بشردوستانه که کرده بود در سال 1389 شخصیت سال رادیو آزادی انتخاب شد و پس از او هم به فعالیت های خود در بخش کمک با کودک ها و دیگر بخش ها ادامه داد و همین دو روز پیش هم کنسرت برای کودک ها داشت. لحظه میریم به همین کنسرت.
چی بگویم، بسیار یک شاد برنامه بود، دیگه خوب برنامه بود. آقای فراد دریا جان بسیار خواندن های شاد خواندن. همیشه میخوایم امروز کودک تجلیل شه، همیشه و کودک ها را ما باید پیش خود ارزش بسیار بتیمک.
من اصلا در زندگی قسم بر امروز خوشایند تجلیل نشده بود، امروز واقعا بسیار عالی برم گذشت. تشکر از آقای فراد دریا که قدر ما را تشویق کردن که گفتن که حق دارین شما بالای فامیلای که شما کار نکنین و شما حق تعلیم و تربیت دارین.
مسئولیت بزرگتر از مسئولین خود کشور است که اونا متوجه باشن که کار بزرگ یک کودک انجام نده. مسئولیت یک بزرگ روی دوش خسته و کوچک و معصوم یک کودک نماند.
شخصیت سال 1389 رادیو آزادی فرهاد دریا بود و کنسرتش برای کودک ها که دو روز پیش برگزار شد. در سال 1394 هم شخصیت سال رادیو آزادی شخصی بود که برای کودک ها کار میکرد و زحمت میکشید و حالا هم میکشه، اندیشه فرید، بانویی که خانه داره و در او البته چندین مرکز داره که در او کودک ها را نگاه میکنه و بر زمینه درس و تعلیم و آموزش برشان مساعد ساخته و همچنان ورزش را.
بله، نو وسپل انجینیر صاحب محمد یوسف څخه پوښتو چې د ماشومان لپاره چې کوم کارونه کیږي دا ترڅه حد پورې تاسې کافي خوبه په هیڅ صورت نوي، ترڅه حد پورې فکر کوي چې نتیجه یې ورکړې ده او ډېر ماشومان یې له سختۍ او له بې تعلیمۍ څخه ایستلې دي.
د ماشومان لپاره خو لکه تاسې چې وویلې کوم کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي، یعنی په مختلفو برخو کې که چېرته موږ وکولی شو حتی د یوه ماشوم ژوند هم د بد حالت نه چې دوی ورسره لاس ګریوان دي یا خطر سره لاس ګریوان دي وژغورو نو څه به هم کړي وي، خو په هیڅ صورت سره موږ نه شو ویلی چې تر اوسه پورې هغه څه ترسره شوي دي چې د افغانستان د ماشومانو ضرورتونه د رفع کړي. خو زیاتره د تعلیم و تربیه په برخه کې، د ماشومانو د حقوقو د آگاهۍ په برخه کې، د ټولنې که چې سطح د آگاهۍ لوړه شوې ده او د ماشومانو خپله د سطح د آگاهۍ لوړه شوې ده، د صحت په برخه کې ورسره کارونه شوي دي، او د ځوانانو دپاره چې زیاتره پروګرامونه موږ تر اوسه پورې په مخ وړي دي هم درلودل، د ماشومانو د انکشاف په برخه کې و تر څو دوی په خپله په دې باندې وتوانېږي چې په راتلونکي کې وکولی شي د خپل ځان دپاره خدمت وکړی شي او د نورو ځوانانو دپاره، یعنی د کمیټو ایجادول و په مختلفو ناحیو کې د ښاروالۍ سره او د پولیسو سره او د هغه منطقو کې چې مشران یا بعضې شوراګان دي د هغو سره مشترک کار کړل دا تر یوه حده پورې کافي دي، ځکه چې کورنۍ غړي هم پکې شامل کړي دي، خو متا په هیڅ صورت سره تر څو د ماشومانو لپاره د حکومت په سطحه باندې چې ټولنه، حکومت او بین المللي هیوادونه چې د افغانستان سره خواخوږي لري او حمایه کوي او کومک کوي دا لاسره یو نه کړي، او د ماشومانو لپاره کار د پروژې د شکل نه، د پروګرام شکل ته راونه ګرځي، په هیڅ صورت سره نشو کولای موږ ووایو چې ماشومانو ژوند به ښه شي. خو زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې د ټولو نهادو ترمنځ یو هماهنګي منځته راشي او کارونه په مشترکه توګه باندې ټول مسؤلیت په غاړه باندې واخلي، او خپل حکومت هم ماشومانو ستونزې او ماشومان د افغانستان په خپلو اولویتونو کې شامل کړي، نو زه هیله مند یم تر یوه حده به د ماشومان لپاره یو څه کار وشي.
تشکر، زنده باشین. تا لحظات بعد از جناب عبدالفتاح اشرت هم خواهیم پرسید که چه کارهایی برای اطفال افغانستان شده، گرچه در بخش های صحبت کردن، اما بگذارین از حالا از دکتر سب رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بپرسیم خیلی کوتاه و مختصر پاسخ بدن که در فعالیت هایی که برای کودکان شده کدام فعالیت ها بیشتر برجسته هستند و تاثیرگذار بودند. جناب بیدار سب،
سه عرصه بسیار مهم بوده. اول آگاهی دهی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم دهی سهم داشته که آگاهی در ارتباط حقوق طفل باید زیاد می شد و خوب است فعلا نظر به قوانین نافذه کشور، تعلیمات اسلامی و قواعد بین‌المللی محدودی که افغانستان امضا کرده و تعهد داره به او، کنوانسیون‌های مطابق ماده 7 قانون اساسی، این آگاهی نسبتا حساسیت موضوع اطفال بلند شده در اجتماعی خوب است. دوم، نظارت از احقاق حقوق بشری اطفال. اطفال هنوزم به اصطلاح در فصل دوم قانون اساسی موجود هستند، یعنی به اینکه شهروندای کشور هستند، تمام حقوقی که به خصوص حقوقی که به لحاظ طفولیت به واراجه هستند و چگونه احقاق میشه، این کارم جریان داره و وقتاً فوقتاً بعضی راپورا و بعضی سفارشای برای دولت و حکومت موجود هستند که در کدام کارها و کدام استقامت ها اگر پیشرفت موجود هستند و در کدام استقامت ها پیشرفت کمتر موجود هستند، این کارا باید عقبانی باید رفع شود. سوم، قوانین و ساختارها طوری باید اصلاح می شدند که تحفظات حقوق بشری اطفال از یاد می کنند. یک چند قانون محدودی، قانون تخلفات اطفال هستند، قانون منع استفاده از اطفال در منازعات نظامی هستند، در عملیات نظامی هستند، و چند قانون دیگر و لایحه قانونی دیگری که در ارتباط اطفال عملی شده. این کارهای خوبی هستند، ولی ما منتظر زی هستیم که کارهای بیشتر صورت بگیرد تا که وضعیت و مراتب خوبتر شود. تصادفی نبود که در چند موضوعی که به حکومت جدید ما پیشکش کردیم، یکی از موضوع حقوق اطفال بوده. تمام اقشار و مسائلی که پیشرفت بیشتر باید صورت بگیره به حکومت جدید پیشکش
کرد. تشکر جناب رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. برنامه را تا لحظات بعد با سخنهای جناب عبدالفتاح اشرت احمدزاده مشاور وزارت کار امور اجتماعی ختم خواهیم کرد. ما یک شنونده خیلی زیاد منتظر مون روی اسکایپ، جنرال صاحب هزاره زنگ زدن، با اینا هم صحبت میکنیم، اما خواهش ما از جناب جنرال صاحب هزاره ای است که لطفاً کوتاه صحبت بکنه که وقت برنامه خیلی کم است. سلام جنرال صاحب. سلام.
سلام علیکم سید.
سلامت باشید.
سلام خدمت شما و شنوندگان و مهمانان رادیو آزادی.
تشکر جناب جنرال صاحب محترم.
عرض مایی طرد صاحب که اطفال قشر آسیب پذیر هست. اطفال آسیب پذیرترین قشر جامعه بوده و هست. اطفال مورد بهره برداری های مختلف و متعددی قرار گرفته. اطفال مورد بی‌توجهی ها قرار گرفته. از اطفال استفاده های ابزاری شده. به گونه مثال ما افراد و و و از اطفال و از نام اطفال استفاده های ابزاری و سمبولیک شده. مثلا ما چند نفر، 9 نفر رو میشناسم که مسئول و صاحبان و بنیانگذاران 9 نهاد حمایت از اطفال است یا یتیم خانه به اصطلاح دارند. اینا رو در طی 13 سال یا 20 سال گذشته من میشناختم که آسمان خدا ستاره نداشتن، در زمین روزی و بیکار بودن و رفتن یک ابتکار مثل که یک اینجوری فلانی، یک اینجوری جور که دیگه، یک هر کس در یک بخش. و در عرض 13 سال 12 سال اینا صاحب صدها لگ دالر شدن.
نام اطفال استفاده ابزاری شده
از موتورهای لوکس، خانه های لوکس. اینا من اینطور شاهد هستم بزرگوار که برای تدریب شاید یک ورکشاپ یا یک سمینار یا یک بزرگداشت از روز اطفال و نام اطفال، در حالی که اطفال بیچاره گوشنه هستن، از آشا آباته 6 ماهه یک 1000 طفل صرف یک تدبیر یک ورکشاپ شده. هتل سیرینا و نمیفهم غذای لوکس و نمیفهم مهمانا و تکیه تیاره و چیزا.
تشکر جناب جناب
صاحب. منافقانه با اطفال برخورد نکنیم، صادقانه با اطفال برخورد کنیم. جامعه جهانی هم مسئول است.
تشکر جناب
نهادهای مدنی
کار امور اجتماعی این مسئله را هم بدون شک بالاش صحبت خواهند کرد. اشرت صاحب خیلی کوتاه مختصر، برنامه وقتش کم هست. در روی همین نگرانی که جنرال صاحب وزاره صحبت کردن، اگر گپ بزنین وی وی که به خاطر جلوگیری از سوء استفاده ها از نام اطفال و از برنامه های کودک ها، حکومت افغانستان چگونه نظارت میکنه بالای اداره ها؟
تشکر بسیار زیاد. ببینین یک مورد که ما بسیار زیاد مهم میخوایم براتون یاد کنم، هم ما افغان هستیم، به این مورد بسیار خوب میفهمیم که شاید در بعض بخش ها بعض مشکلات وجود داشته باشه. ما پیشتر هم یادآوری کردم براتون، گفتم در روز 191 مسته که با ما همکار هستند در بخش اطفال ما کار میکنیم. ما این مطلقا رد میکنم در تمام بخش ها یا تمام مستات را که جناب جنرال صاحب یاد کردن که این مستات بنام است و اینا بنام کار میکنن و به طفل کار نمیکنن. میره مطلق رد میکنم، به خاطر از اینکه ما اگر تمامی مسات به خاطر نام و به خاطر پیدا کردن پول اینا کار میکردن، یک دستاورد بسیار بزرگ از این وزارت پس هیچ میبود، پس تمام از این پول ایفمل میشد. اصلا چنین نیست. شما ببینید ما بیشتر از رقم 3 میلیونی حتی بالاتر از 3 میلیون که به شما یاد کردم، یک رقم کوچک نیست که ما این دستاورد دادیم. و فعلا هم تلاش بسیار جدی که ما جریان داره البته کار میکنیم و تیم بخش معاونت اجتماعی ما که بسیار فعالیت میکنه در این بخش و کار میکنه و مخصوصا رهبری جدید وزارت که فعلا اینا تلاش میکنن، شب و روز اینا کار میکنن. سفرهای با ولایت داریم و دیدبازی داریم از تمام بخش ها و با اطفال نشست های داریم
و من پیشتر میاد کردم که جناب جنرال صاحب درست است شاید دیره بگوین که مثلا در بعض اوتالا هم چون محافل گرفته میشن، ما این بار هم مثلا در یک اوتال یک محافل گرفته بینیم و روز از طفل تجلیل کردیم، لیکن با یک دستاورد بسار بزرگ، لیکن یک دستاورد خود نمیتونه که که همه چیز عادی و به مفت
بیاره. جناب عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و انجینر محمد یوسف مسئول مؤسسه آشیانه از حضورتان و از حضور شنونده‌های عزیزم تشکر که در این برنامه سهم گرفتن.
در اصلی رادیو خبرونی در ماشام تر او بجو دوام کوید، ماشام لو بجو روست پم دو قد سپود امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی مهیروی.